سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي خبري خبرونې ته مو د خبري مجلې ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم مجله به په خبرونو پیل کړو د زابل په شاجول ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوالۍ رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډوکو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې منجلې او درې هلکان شامل دي د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 50 درجو په ځواک کې زلزلې ولړزولې د امریکا د جیالوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنو بدخشان ته نږدې و د راپور له مخې په فیض آباد جرم شکشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هم احساس شوي دي چاته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپره شوي د فلیپین ولسمشر هغه راپورونه درکړل چې هیواد یې له امریکا سره د افغانانو د موقتي هستوګنولو پر سر موافقې ته رسیدلې دی فردنان مارکوس یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانانو د موقتي هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویل غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پېښ نه وي ولسمشر فردنان اندېښنه وښوده چې له فلیپینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندېښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړې څه وخت مخکې په امریکا کې د فلیپین سفیر خوزو ماینول لاسینن سره په مرکه کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغه افغانانو ته به چې امریکا دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صدر شي او چارې به یې په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته یوړل کېږي د فلیپین دغې لوړ پوړي ډیپلوماټ همداراز ویلي چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 50,000 ته رسیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوي خاموش ډیپلوماسۍ سربیره له ایران سره د نوي اټومي تړون موضوع مطرح نه ده بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوي ډیپلوماسۍ لارې چارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته دی نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نکړي چې له امریکا سره او هم په منځنۍ ختیځ کې د کړکیش د زیاتېدو سبب وګرځي او روسي خبر داشته د ناتو سرمنشي ینس ستلتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په شپږمه نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللې څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي دا غونډه د ستلتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناټو له سرمشري ځې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي ټاکل شوي چې د لیتوانیا پلازمېنه به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشري ځې کوربه وي په ناټو کې د سویډن غړیتوب به یو سمبولیکه شیبه او هغه د دې یو بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر حده هیوادونه هڅولې چې تر دې حده هیوادونه هڅولې چې د لویدیځ له دې پوځي تړون سره یو ځای شي خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب درو ګالوپوی افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډېر رنځيږي چې د دې رنځ لتون څه دی وړاندې به په راپور کې درته وایو بل په لو بیا د سولې او اقتصادي انسټیټیوټ وایي افغانستان د بي ثباتو هیوادونو په کتار کې دی چې ولې د طالبانو د او سربیره چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړی دی، بیا هم د نړیوال بنسټونو افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې راولي. وړاندې به په راپور کې درته پرې جزئیات ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته د اختر لومړۍ ورځ نن لمانځل کیږي، او همدارنګه د هغو افغانو کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کړو چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د سپورت ډګر ته به هم ورشو، نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د ګالوب موسسې یو تازه نظر پښتنه خي چې اتنه ویسلن افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د بندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. دا چې د ګالوب په دغه سروې کې نور سره غلي دي ورزو خاطر پردیسته چې په ډېره تفصیل راکړي.
د ګالپ نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان کې واک ته رسیدلي، د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی دی. ګالپ خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 122 هیوادونو کې له 120,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د ګالب د معلوماتو لمخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98 ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډیری افغانانو خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی، او هر چاره یې له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خبرېږي چې یو شمېر افغانان به د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کوي.
درې کاله کېږي ماته چا معاش نه دی راکړی، او آل اولاد مې ټوله فقط صرف د خدای دربار ته ګوري. امکانات ما سره نه و، که دروغ وایم به مې غاړه بندېږي. حتی د 10 روپۍ امکانات زما سره نه و.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند برابرولو ژمنه کړې ده. ګالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خپره کړې وه چې په هغې کې د افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې وه.
خطر پردیس و چې د ګالوب د هغې سروې په اړه باندې چې ویلو افغانان د نړۍ هغه خلک دي چې ډېر رنځيږي، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته ورته بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال په خپل راپور کې ویل دي چې د نړۍ په هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې ثبات پکې نشته دی. دغه انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې ویلي په 1600 هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې تر ټولو کم پکې ثبات دی. دا چې ثبات او امنیت یو بل سره څومره توپیر لري، او ولې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هم په نړۍ کې یو له بې ثباتو هیوادونو شمیرل کیږي، ورزو لیمی سپېڅلې ته. لیمه جانې، تاسو راته وایي دغه راپور چې خپور شوی دی نور پکې د افغانستان په اړه څه راغلي دي؟
نمونه تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ افغانستان د اتم پرلپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد اعلان کړی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل ولس کلنی راپور کې لیکلي چې له افغانستان وروسته په دې درجه بندۍ کې یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت دی. په دغه راپور کې چې په 2020 کال کې د نړۍ د 103 هیوادونو د سولې وضعیت څېړلی، په هیوادونو کې د سولې کچا د 23 کمیټو ارزونه کړی ده. د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ لیکلي کچا هم په افغانستان کې ترهګریزې پیښې 15% او د مرګ ژوبلې کچه 85% کمه شوې، خو ترهګري په دغه هیواد کې یوه جدي امنیتي پیکه ده. د راپور تر خپرېدو هم موږ کوښښ وکړ چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو سره اړیکه ونیسو او زموږ پوښتنې ته ځواب راکړي، خو دوی تر اوسه هم موږ ته ځواب رانه کړ. پراپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد دی، ورپسې ډنمارک، ایرلند، نیوزیلند او اوتریش دی. پراپور کې دا هم ویل شوی چې له 2008 کال راهیسې دا نه هم پر لپسې ځل دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټول نړۍ کې د جګړې له امله 238 زره کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمیر له مخې ایتوپیا له 100 زرو څخه د زیاتو مړو سره په لومړي ځای کې دی او اوکراین دی 280 زره تلفاتو سره په دویم ځای کې دی. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. علی مجانی کور دی ودان چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال د هغه راپور جزئیات شریک کړي چې ویلي افغانستان په نړۍ کې د نهم ځل لپاره بیا هم د بې ثباته هیوادونو په کتار کې شامل شو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
افغانستان کې پاتې کېږي یو شمېر کابل خاريان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترېز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرولې او موسیقي به یې ډېره اورېدله. دا چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر رسنیو یو څه بندیزونه وضع شوي، دوی شکایت کوي چې اوس له راډیوګانو او ټلویزیونونو داسې پروګرامونه نه خبرېږي. وربشو نرګس مومن ته، نرګس جانې تم ستړي مشي بخیر غلی، تاسو راته وای د دې کسانو سره چې تاسو خبري وکړي دوی د څه غوښتن کې وو الاتونه څه ویل چې دوی اوس رادیوګان او ټلویزیون نه ډیر نه ګوري؟
د جنې تاسو تر نه اوریدونکو ته څنګه ستاسو سوالونه مدنه د اختر دوه مبرسانه په لومړي سر کې د اختر ټول ته مبارک وي. د اختر د دوه مبرس سره رسیدو سره موږ حساب وکړ چې د ځین هغه کسان سره چې د اختر په دوه مبرس باندې هم د خپل کارونو ته ادامه ورکړي ده. په ځانګړي توګه ځینې دکانداران یا هم ځینې هغه کسان چې موټر چلوي چې ټیکسیان چلوي، نو دغه ډله ده چې دوی نهایت نه د اختر په ورځ باندې هم کار کوي. دوی څخه موږ پوښتنه وکړه چې د اختر په ورځ کې دوی دغه ورځ څنګه تیریږي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې د اختر په ورځ باندې کار کول که څه هم ډیر اسانه نه دی، ستونزمن کار څخه دی، ځکه دوی خپل کورنۍ نه بلې جراکي او په کار ته دبا ورکوي. خو دوی داسې وایي چې په تېر اخترونو کې دوی ته ډیره هده پورې هڅه کوله چې د اختر په ورځ کې د موسیقي پاوریدلو سره هم داسې دی بلابل خبرونه پاوریدل سره دوی خپل ورځ را لنډول په رادیو غارو کې اکثرا ډیرای وخت خو دغه وخت نه څنګه تاسو جواب د طالبان راتګ نو سودی ډیرای ځای دی کې موسیقي په رادیو غانه کې په ټلویزیونونو کې په کلي توګه بندیز لګول دي او اوس مهال اکثرا هغه رادیو غانه چې په هیواد کې دوی نشي کولای خلک آزاد توګه موسیقي ووري. نو د دوی د خبرو پر اساس باندې چې په داس شک باندې ورځ ډیره سخت تیریږي خو ډیره سخت تیریږي. نو په ورته وخت کې ځین هغه کسان سره مهم خبرې وکړي چې دوی پوخا پر رادیو غانې په تلویزیونونو کې د خبر پر اساس باندې چې کله اخترونه پوخا مختاراتل، نو دوی به یو ونې مخکې غته چمتووالی نو اعلانات به خپلول خبرول او خلک ته ډیره هدا پر هڅه کوله چې خلک خوشاله وسدي. ته ډیره هدا پر دې خپل د خبرونه کې دودیز همداسې ځین خبرونه موسیقي او تاریخي ځین شعر خبرول چې هدا قد اختر د غدري ورځ او ردونکو ته هیڅ تمام شو په خاطر وي تیر کی. خو له بده مرغه چې د طالبان راتګ نو وروسته د خلکو د خبرو پر اساس باندې چې دوی ته د نورو ټولو ستونزو او بدزونو ترڅنګ موسیقي باندې هم بندیز لګول شوی دی او دوی په ډېر په سخت باندې کولای شي خپل ورستیری کې د دې ټولو اندېښنو ترڅنګ ځینې داسې رسنۍ هم شته چې په نړیواله توګه باندې غوی د افغانستان خلکو ته ځینې خبرونه لري، د اختر ځانګړي خبرونه لري خو په هیواد کې نه خپرېږي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان. نرګس جانې، نرګس مومند و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په راډیوګانو او ټلویزیونونو د ځینو پروګرامونو په ځانګړي ډول د موسیقي پروګرامونو له بندیزونو وروسته د کابل خاریانو هغه شکایتونه را سره شریک کړل چې ویلي اوس مهال دوی لا ټلویزیونونو او راډیوګانو تفریحي پروګرامونه نه اوري. خو زه یو یادونه کوم چې ازادي راډیو 24 ساعته نشرات لري او په دې کې موږ د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ چې شپې ورځ د راډیو واوري سندري واوري او زموږ ځنګړي پروګرامونه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. طالبانو پر افغانستان تر واکمنی دورسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي چې لامل یو شمیر هنرمندان نور هیوادونو ته کډه شوې دي. وربشو ګوندی پاکستان د جهالت هغه افغانان چې وسللې دي او د موسیقي سره مینه و او د موسیقي په برخه کې کار کول، ته چې دوی تل خپل چارې څنګه پر مخړي او څنګه کار کوي په تغیر راپور کې وینو.
ریحانا په افغانستان کې د موسیقۍ په سکول کې د نهم جماعت زده کوونکې وه، خو په کابل کې د طالبانو د واک وروسته په موسیقۍ او د جنکو په زده کړو بندیز د نوموړي زده کړې نیمګړې پاتې کړې. نو په کال 2022 کې د خپل رور او ترور لور سره اسلام آباد ته کډه شوه.
زه خپل کور والا په دې خاطر راولي ګلم چې خپل زده کړې پوره کړم. کورنۍ مې په کابل کې بد وضعیت کې ژوند کوي، نو زه کبر پسې خفه یم. چې کله ورسره خبرې وکړم نو زړه مې خوشي.
بختر وضعیت چند ناراحت میشیم.
مصطفی ولی خاندانی موسیقار دی، اوس د کابل پر ځای په پیښور کې ژوند کوي. نوموړي افغانستان کې د موسیقۍ زده کړې کولې او د موسیقۍ محفلونه یې د ګټې ذریعہ وه، خو په موسیقۍ بندیز د نوموړي روزګار او زده کړې ودرولې. د مصطفی ولی په وینا چې طالبان ورته په کابل کې د موسیقۍ ټول آلات ورمات کړل.
وخت کې طالبان مایده کردن نغمه ما را و بعد چیزای دیگر را شکستاندن.
هغه وخت ډیر بد و چې کله طالبانو زما هارمونیم او د موسیقي نور آلات رامات کړل. هغه وخت مې احساسات ډیر بد و. زما پر ځای کې بل څوک هم ونه زړه به ماتې دل. یو کار سره چې تمینه لري او ستاسو د هغه کار آلات ستاسو په وړاندې څوک مات کړی او ته به وسه هم یې نو دا ډیر ګران ده.
علي موسیقي ته مایده کنه بشکنان چې زاد ستوم نه به مثال مشکله.
طالبانو د کال 2020 اگست په میاشت کې د واک غستلو نه پس په موسیقي بندیز ولګو او وروسته نږدې ټولو موسیقارانو نور هیوادونو ته کډې وکړې. خو ریحانه غواړي چې د موسیقي ترڅنګ لوړې زده کړې وکړي.
ارزوی مې ست کې د آینده یک پیانو نواز خوب شوم.
دا مې ارمان دي چې راتلونکي کې خ پیانو نواز جوړه شم او په موسیقي کې خې زده کړې وکړم او د دې ترڅنګ نور زده کړې هم کول غواړم تر څو د خپل کور والو او د هیواد لپاره کار وکړم. زموږ د وطن خلک په بیوزلۍ او بد وضعیت کې ژوند کوي. زه غواړم چې راتلونکي کې د خپل خلکو خدمت وکړم او ټولنې ته ګټه ورسوم.
د افغانستان نه پاکستان ته تازه کړي شوی خلک په پاکستان کې د وسیدلو لپاره د اسناد نشټوالي لوجه د مشکلاتو سره مخ دي او وخت په وخت ځینې خلک گرفتار شوي چې پکې موسیقاران هم شامل دي. گرفتار شوی تنان افغانستان ته لیکدل کیږي، خو موسیقاران وایي چې په افغانستان کې ژوند د ګواښ سره مخ دي.
و موریدل چې په غونډي پاکستان کې افغان کډوال هغه چې په ځنګړي ډول د موسیقي په برخه کې کار کوي څه ډول خپل چارې پر مخ وړي. غونډي پاکستان کې تمکیګو او دا چې هلتنن تختره نمړی ورځو په دې اړه درته ورسره راپور لرو. خو اوس به ورشو د سپورت دګرته چې زموږ خبريال بختيار ساحل د سپورت لړګره خبرونه راپورونه را لګري د دپور.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. یا فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیدل چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د لسم پړاو سیالي دي چې په مالدیب هیواد کې به د جولای میاشتې له پنځمې نیټې تر نهمې نیټې پورې ترسره شي. په خبر کې ویل شوې دي چې په دې لوبه کې د افغانستان پاستاز ولې ابو بکر برهاني، جواد مرزایی، وحید الله نوزاد، عبدالصبور صحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کوي. باید ووایو چې په روان کال کې د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکی تکړښت ګڼو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې بیلابیل مډالونه ګټلي دي. د انګلستان په قربتوب د ایشیاز لوبلړۍ دویم ټیسټ لوبه د جون میاشتې په 23مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې ټیسټ لوبې په چې انګلستان ګټلې او آسټرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړې وه. آسټرالیا خپله لومړۍ پاڼه بشپړه کړې ده او دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 416 منډې کړې دي. دوی ته یو وربیا سټیو سمیت سلیزه وهلې ده او هغه 110 منډې وکړې. دغه راز ډیوډ وارنر او ټریویس هیډ بیا نیمه سلیزې وهلې دي. د انګلستان په توپ اچونکو کې اولر بینسن او جاش ټنګ درې درې وکټې سوځولې دي. نن د لوبې دویمه ورځ ده او انګلستان د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼې پیل کړې ده. د ویلو ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه آسټرالیا ګټلې وه. او د کرکټ 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو د شپږ غوره لوبډلو پړاو سیالۍ هم پیل شوې دي. د دې پړاو لومړۍ لوبه نن د کوربه زیمبابوې او عمان لوبډلو ترمنځ پیل شوه. زیمبابوې د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼه یې بشپړه کړه. دوی د 333 منډو هدف ټاکلی دی. دوی ته شان ویلیامسن سلیزه وکړه او 142 منډې وکړې. د شپږ غوره لوبډلو په پړاو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، عمان، نیدرلینډ او سکاټلینډ لوبډلې سره سیالي کوي. سریلانکا او زیمبابوې دوه هغه لوبډلې دي چې لومړي پړاو څخه یې دې پړاو ته 2-2 نمرې ځان سره راوړې دي. دغه راز بیا سکاټلینډ او نیدرلینډ دوه نمرې راوړې دي، خو ویسټ انډیز او عمان پرته له کومې نمرې دې پړاو ته رسیدلې دي. هغه دوه لوبډلې به د 500 نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې راشي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. یو ښځه له 2 کلونو راهیسې د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. دا چې دودیز درمل څه ډول جوړیږي او دا چې په دغې برخه کې د میرمنې نورو څو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاسو نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ 1 لک افغانۍ سرمایه کوم.
موږ 1 لک افغانۍ پانګونه کړې ده او 1 تنه کارکونکي لرم. زه له 2 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
رایشی و درمانی هست.
دی اغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان که دی خجول پاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه دی قناعت وای ندی. خووسی دی زان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابرولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چپانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکی ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډیرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
موږ
له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکی او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د 3 اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
و موریدل چې په هرات کې یو میرمنې په دودیز ډول باندې څه ډول درمل جوړول او سره په څنګ کې څومره نورو کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې و.
داسما حق دی
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو چې په پاکستان کې نن د لوی اختر نومړی ورځ و. دا چې دغه هیواد کې دا ورځ څنګه تیره شوې ده ورزو د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې وروګورو.
په پاکستان کې نن د لوی اختر لمړی ورځ ده. په پاکستان کې نن د لوی اختر ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په ځینو قبایلي سیمو کې پرون اختر ولمانځل شو. د باجوړ او وزیرستان په ځینو سیمو د مومندو په څلور تحصیلونو او چار سری سره لګېدلې د شبقطر په ځینو برخو کې خلکو د نورې اسلامي نړۍ سره یو ځای اختر کړی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په یو ټویټري بیان کې خلکو ته د لوی اختر مبارکي ورکړه ده. په افغانستان، سعودي عربستان او نورو خلیجی وادونو کې هم پرون د جون پاتې وشتمه باندې خلکو لوی اختر لومړی ورځ تجلیل کړه. مخ په زیاتېدونکو اقتصادي پړسوب او سختي بیوزلۍ سکال په پاکستان کې هم د خلکو د قربانیو په مذهبي دود باندې سیوری غوړولی دی. د دې ترڅنګ د څارویو د بیو بې ساري لوړېدو خلک دې ته اړ کړي چې د جلا جلا قربانیو پر ځای ډېر په ګروپي ډول څاروي په تیره بیا غویان او غواګانې حلال کړي. د 260 میلیونو نفوسو سره پاکستان په نړۍ کې پنځم ډیر نفوس لرونکی هیواد دی او له انډونیزیا وروسته د مسلمانانو تر ټولو لوی شمیر لري. د پاکستان شاوخوا 90% خلک مسلمانان دي.
صفی الله ستانکزی و چې په پاکستان کې د اختر د لومړۍ ورځې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ورو او په دې سره هم زموږ د خبري مجله پای ته رسیږي.
د افغان جنۍ یوازینۍ هیله او امید زده کړم، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې موږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پانتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله له منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ تاسو پوهیدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل کور پاکوالی د خپل لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف و او د اختر راتللو لپاره ډیره شو او علاقه لرله. خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې باندې تړل شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللې ده.
تر ته مو کالي کړي دي، سپلای مو اغشتې دي، قرباني کوو، اختر بالا خپل کورنۍ سره ان شاء الله ولمانځو.
طبعا اختر ته ټولې تیاریانې نیسي، الله جل جلاله موږ ته همداد و رخصت یو خوشالیانې را کړې دي. خو نظر نور کلمه تختر ډیر کم رنگ شوی لکه په خوش او شوق نه دی پاتې. ډیر قیمتي شوی ده، هرڅه یو په دوا له په خو قیمتي شوی دي. ډیر خلک نشي کولای د اختر لپاره کالي میوه واخلي او همداسې قرباني وکړي مال واخلي، ځکه بیکاری به خې ډیره شوی ده، کار نشته، وظیفه نشته. په همدې دلیل باندې موږ هم آمادګی نیولې ده، کورن پاکړای کالي میوه خستې دي. د اختر یو بهانه ده د خوشحالۍ لپاره او هر څه کوړتا وسیږي.
کالي می اغستې دي، سپلای می اغستې دي، قرباني را ده مکړې واخو. اقتصادي وضعیت خراب او خو متاسفانه قربانی هغه نشو کولای کال ته ان شاء الله شو قربانی به وکړو.
السلام علیکم رفیع الله ته کوم د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ پیغام درته پریږدم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې قبول کړي. زما له طرفه افغانستان ټول مؤمن مسلمان ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول کړي. او د امارت له مسؤلینو څخه هم دا غواړم چې د افغانستان د مسلمان او مؤمن ملت د هوسا او امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او د افغانستان مؤمن ولس د اختر د خوشحالۍ لپاره زمينه برابر کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د زجر رادیو رادونکو او کارکونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند شګه شهر اوسیدونکی. په لومړي قدم کې د غټ اختر رسیدو په مناسبت د زجر رادیو مشرتابه او ټولو ګلونو همکاران ته د غټ اختر مبارکي وایم. قربانیان په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوه. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه غټ اختر مو سم د سولې، امنیت او یووالي اختر واوسي.
آزادي رادیو